دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د مای 28 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان په اړه د بیلابیلو راپورونو ترڅنګ نړیوال او کورنۍ مطبوعاتو ته کتنه او نور یو شمېر راپورونه هم واوري خو په لومړي سر کې وار ورکو مجید بابر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
افغان چارواکی وایي نن سهار وختي په کابل کې په یو هوټل د افغان طالبانو برید ناکامه کړی پښتونخوا ولسي تحریک د کاشغر گوادر رهدارۍ د عملي کولو لپاره په سیاسي ګوندونو د خپل رول لوبولو غږ کړی دی په هند کې د سختې ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي اوس د مشال د خبرونو تفصیل افغان امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار وختي د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په یو ګیسټ هاوس د افغان طالبانو لخوا شوی برید ناکامه کړی او څلور واړه برید کوونکي یې وژلي دي د برید په اړه د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمي نن سهار وختي مشال لیډیو ته وویل چې په دې برید کې هیڅ بهرنو او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی
څلور مهاجم اسمه جهاز په سلام او دوی دغه د چر ډیر لسم او پنځلسم سړک د وزیر اکبر خان ترمنځ کوم هوټل کې دا غوښتل چې په دې هوټل باندې تهاجمي حمله وکړه دخول اجرا کی همزمان پولیس محل ته ورسېدل دوی د دخول نه جلوګیری وکړه او عملیات هم په ډیر تکتیکي او مسلکي شکل پې وکړل چې د دې عملیاتو په لړ کې پولیسو وکولای شول چې څلور واړه مهاجم له منځه یوسي
په دې نږدو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونه زیات شوي چې یو شمېر یې په کابل کې شوي دي افغان طالبانو د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده کراچۍ کې نن سهار د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې پولیس سرتیري وژل شوي دي د پاکستان سرکاري ټلویزیون پی ټی وی تر مخه نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو د کراچۍ په بنګور یا ګوټ کې د پولیسو په ګاډۍ ډزې کړې دي چې له امله یې درې پولیس والا وژل شوي دي د دې حملې پړه تر دې دمه چا نه ده منلې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې په پښتونخوا او بلوچستان کې د کاشغر گوادر رهدارۍ د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ادا کړي تېره ورځ په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي محسود زیاته کړه
روس راتلو دغه مسله دا چې ګرم اوبو ته رسی نه وه د چین هم دغه مسله ده نو که چېرته روس ته د ماتې ورکړه چې دا نه پرېږدم نو چین خو هم کمیونیست دی او که دا د پرېښودلو نو دا زما په لر راځي نو په دې ولې نه پرېږدي نو د دې مطلب چېرته دا خو نه دی چې ستا جګړه روسو د چین سره نه وه ته پښتون ګرم اوبو ته نه پرېښودل غواړي
که څه هم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان قام پرسته ګوندونه او د مدني ټولنو غړي د پاکستان په حکومت تور پورې کوي چې دغه رهدارۍ نقشه یې بدله کړې خو وفاقي حکومت په بیا بیا دغه تورونه ردوي په کابل کې د برېټانیا نوی سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره هله بیرته خپلې مرستې پیل کړي چې د افغانستان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړې ژمنې عملي کړي د افغانستان لپاره د برېټانیا نوی سفیر کارن پیرس تېره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره دا ډېره مهمه ده چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راشي او مرسته کوونکي به هم د یو منظم پلان له مخې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر څو ورځې مخکې د ولسي جرګې غونډې ته وویل چې نړیوالو له دې کمیشن سره مالي مرستې ودرولي چې له امله یې په ولسګونو کسانو کارونه پرېښودو ته اړ شوي دي په دغه موقع باندې کرن پیرس وویل
دا وایي د نړیوالې ټولنې مالي مرستې نه دي بندې شوي بلکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړېدو او د کار په پیلېدو کې د ځنډ له امله ځنډول شوي دي هر کله چې دا کمیسیون جوړ شي او کار وکړي نو د نړیوالې ټولنې مرستې به دوام وکړي نو موږ به د یوه اصلاح شوي پروګرام سره مرستو ته دوام ورکړو
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن چې د سمو د مخکې افغان ولسمشر ټاکلې د یو لړ مخالفتونو له امله تر اوسه عملاً کار نه دی پیل کړی دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ په هند کې د سخت ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی دی چې په خپلو کورونو کې د دننه اوسي او روغتونونو ته یې د تاو وهلو خلکو د درملنې خبرداری ورکړی دی. په سرخار نوې دلي کې د درجه حرارت 50 سانتي ګریډ ریکارډ شوی. د رواني میاشتې په 15 نیټه دغه هیواد په جنوبي ریاست آندرا پردیش کې د 80 سانتي ګریډ درجه حرارت له وجې څه د پاسه 1500 کسان مړه شوي وو. د هند یوې ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپله لومړۍ پاڼه د سرخار نوې دلي د یو داسې سړک تصویر خپور کړی چې د ګرمۍ له امله ویلي شوی دی. چین د خپلو سمندري ځواکونو د حد پراخولو لپاره نوې ستراتیژي په ډاګه کړې. د هغه مسودې له مخه چې د دې هیواد کابینې تېره ورځ خپره کړه، د چین سمندري ځواکونه به یوازې د خپلو سواحلو په دفاع باندې توجه نه مرکزوي، بلکې د حفاظت لمنه به آزادو اوبو ته هم پراخوي. دغه مسوده د چین د اوبو حقونو او ګټو ته د ګواښونو په وړاندې خبرداری ورکوي او پر هغو ګاونډیانو چې لمسوونکي اقدامات او پر نورو لورو چې د چین د جنوبي اوبو په مسله کې لاسوهنه کوي تنقید کوي. په مسوده کې دغه راز ویل شوي چې هوایي ځواکونه به له ځمکني هوایي دفاع نه خپله توجه اوس جارحانه حمله کوونکي طرز عمل او دفاع ته اړوي او د پیاوړي پوځي قابلیت لرونکي هوایي دفاعي ځواک پر جوړولو به خپله توجه مرکزوي. او وروسته خبر دا چې په امریکا کې د فرانس سفیر وای د نړۍ قدرتونه او ایران بخای ودنه توانیږي چې تر ټاکلې اخیرنۍ نیټې چې د جون د میاشتې تر پایه ده یو هاړرخیده ایټمي موافقه ترلاسه کړي. ګیرارد رود تیره ورځ په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل څیړنیز مرکز ته په خبرو کې وویل ښکاري داسې چې په راتلونکو 5 هفتو یا تر هغې وروسته به یوه موافقه ترلاسه نه شي. هغه وویل تر اوسه ډېر تخنیکي کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره شي. په دې معنا هر هغه تفاهم که ترلاسه کیږي هغه به یوازې تشې خبرې وي. د مشال خبرونو پای او اوس درته زموږ همکار احمد الله د موسم حال او د کرم صاحب وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 103.50 روپۍ اخستل کیږي او 103.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.80 روپۍ او 114.10 روپۍ، یو پاونډ 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 23.45 روپۍ او 23.45 روپۍ، یو سعودي ریال 10.40 روپۍ او 10.60 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.82 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او د کوټې په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات 38 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 140 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 130 او کم نه کم 140 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان په سر ښار کابل کې نن سهار وختي پر یو هوټل وسلوال برید سوی چې د ځای چارواکو په وینا تر 3 ساعت عملیاتو وروسته ټول بریدګر وژلي دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی وایي
پولیسو وکولای شول چې څلور واړه مهاجم لمانځه یوسي او د سیمې خلکو ته، د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هیڅ زیان ونه رسیږي.
په پېښور کې پښتونخوا ولسي تحریک د بلوڅان او پښتونخوا پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د کاشغر گوادر لارې اړولو په ضد کلک دریځ خپل کړی.
که مونږ جنګونو حصه جوړ کړی شوي وو، په مونږ قرباني ورکړی شوي، نو بیا په کار ده چې بیا ترقي او خوشحالي مونږ لرا کی. چې کله د خوشحالۍ او ترقي خبره شي نو بیا پنجاب خبره شي.
په پاکستان کې له ویمه ډیره هیڅ فرخیزن شت روان دي چې ګڼ شمیر کسان پکې وژل شوی دي. دا چې د دې مخنیوي په څه ډول کېدای شي یو دینی عالم وای
حکومت وخت هغه چې دا اختلاف به ختمي، جنگ جګړه به ختمي، دا دواړه طرف پکې نه یي چې اساس موږ کې څه اختلاف دي.
پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې د تیر شپې برید نن سهار شاوخوا 6 بجې پای ته ورسېدی. په دغه سیمه کې ډلهیز برید تیر شپه شاوخوا 11 بجې پیل سو. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی وایي چې د امنیتي ځواکونو په بریالیو عملیاتو کې ټول برید کوونکي وژل شوي او لسی کسانو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. له نوموړي سره زموږ همکاري نجیبه زمان خبرې کړي او په لومړي سر کې د برید د جزئیات په اړه ورڅخه پوښتلی دي.
څلور مهاجم مجهز په سلاوه او دوی دغه د 4 15 سړک د وزیر اکبر خان ترمنځ کوم هوټل کې ده، غوښتلی چې په دې هوټل باندې تهاجمي حمله یې وکړه. دخول اجرا کې همزمان پولیس محل ته ورسېدل، دوی د دخول نه یې جلوګیری وکړه او عملیات هم په ډېر تکتیکي او مسلکي شکل پرې وکړل. چې د دې عملیاتو په لړ کې پولیسو وکولای شول چې څلور واړه مهاجم له منځه یوسي او د سیمې خلکو ته، د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هېڅ زیان ونه رسېږي. صرف د موږ د سیاریو د ټکې او پولیس ډېر سطحي جراحت واخیسته او بس.
سهار وختي هم د درنو ډزو ږغ اورېده کېدې، اوس حمله هلته پای ته رسېدلې ده. او دغه کوم هوټل و چې دې حمله پر وکړه، هدف یې څه و د حملې؟
دا خو یو هوټل ده، یو مهمانخانه ده، دغه د 15 او 14 سرک د وزیر اکبر خان تر منځ، چې دلته پکې خارجیان هم اوسېږي، داخلیان هم اوسېږي. او دوی هدف دا و چې دې هوټل ته ننوځي.
څه وضعیت څنګه دي په سیمه کې؟
کاملا وضعیت د کنټرول لاندې ده. د موږ بررسیګانې او تحقیقات روان دي. څلور واړه مهاجم له منځه تللي، هېڅ چا ته ضرر نه ده رسېدلی نورو ته.
د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی و چې د ننني برید جزئیات یې څرګندول.
دا مشال ریډیو ده.
غیر سرکاري تنظیم پښتونخوا ولسي تحریک په پېښور کې د یوې خبري غونډې له لارې د خیبر پښتونخوا بلوچستان پر ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د مئی پر 28مه نیټه د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې اړولو په ضد په ټول ګوندیزه غونډه کې سخت دریځ خپل کړی. دې تحریک غړو پرون زیاته کړه چې د منصوبې شپږ واړه جزئیات د اصل پلان سره سم په پښتونخوا بلوچستان کې د عمل کولو لپاره پر مرکزي حکومت فشار راوړي. نور تفصیل پېښور د غلام غوث په راپور کې واوري.
د پښتونخوا ولسی غورزنګ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاکستان چین اقتصادي رهداري شپږ واړه جزئیات دي د پښتونخوا او بلوچستان په سیمو کې عملي کولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه خپل کردار ولوبوي.
کریډور د شپږو شیونو مجموعه ده. یو پکې موټر وی ده، دویم پکې ریلوی ده، دریم پکې فایبر اپ د کیبل دی، څلورم پکې تیل او ګیس پایپ لاین دی، پنځم پکې صنعتي زونونه دي، شپږم پکې آزاد تجارتي مرکزونه دي. دا شپږ به په یو ځای ځینو دې ته به کریډور وایي. روس راتلو د هغه مسله دا وه چې ګرم اوبو ته رسایي نه وه. د چین هم دغه مسله ده. نو که چېرته روس ته د ماتې ورکړه چې دا نه پرېږدم، نو چین خو هم کمیونست دی. خو که دا دې پرېښودلو نو دا زما په لر راځي، نو په دې ولې نه پرېږدي؟ نو د دې مطلب چېرته دا خو نه دی چې ستا جګړه روس د چین سره نه وه، ته پښتون ګرم اوبو ته نه پرېښودل غواړي.
او د پښتونخوا ولسی غورزنګ یو بل غړي سنای اجاز وایي که د پښتونخوا او بلوچستان کوم یو سیاسي ګوند د پاکستان چین اقتصادي رهداري په منصوبه کې د بدلون د مخې نیولو لپاره خپل کردار ونه لوبولو، نو دوی به د هر هغه سیاسي ګوند په ضد د پښتنو سره د غداري تحریک چلوي.
کومه جنگونو حصہ جوړ کړی شي او په مونږه قرباني ورکړی شي، بیا په کار د چې بیا ترقی او خوشحالي مونږ لرا کی. چې کله د خوشحالي او ترقی خبره شي، بیا پنجاب خبره شي. مونږ په دې پریس کانفرنس کې دا ویل غواړو چې زمونږ پارٹی اے پی سی لزینو دا خبره د ذهن کې واچي چې اولس دې زله دې خبرو ته تیار نه رچې دي، کو واضح موقف اختیار نکړه او کله خبره زمونږ په حقونو باندې او نکړه. او اغه اے پی سی اغه ته کامیاب کړه، پنجاب له پلاس کې کوریډور په خپل ور کړ، نو بیا به دې مونږ نه بخو، مونږ بکور بکور داغي پسې داغي پسې مهم چلو.
بلې خواته ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دوی د پښتونخوا صوبایي حکومت ته یو آئینی لار هم خودلې ده، او هغه دا چې د پنجاب نه د دې کوریډور د تیرولو په صورت کې دي پښتونخوا صوبه په خپل سیمه کې مرکزی حکومت ته د کوریډور جوړولو لپاره د ځمکې په اغېستلو د سیکشن 4 اجازه نه ورکوي. او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د داسې کولو بیان هم ورکړی دی.
د ګلګت بلتستان چې کله راځي نو زمونږ پوله تاکوټ نشو. د تاکوټ نه چې کله د حویلیا بیا خانپور او د خانپور نه پس چې د پنجاب سره زمونږ بډه دی، د دې په منځ کې به دا سیکشن اوچت شي. چې دا سیکشن اوچت شي نو دی به په دې لار کې کوریډور نشي جوړولې. چې په دې نشي جوړولې نو زمونږ موقف به مضبوط شي، آئینی طور باندې، قانوني طور باندې، د ګربړ نه بغیر، د جګړې نه بغیر. دې دې ماته د برهان نه ډېر اسمل خان ژوب کوټه پورې کوریډور د شپږو وړو شیونو پورې جوړ کی، نو زه به الله سیکشن 4 لاګو کوم. پښتونخوا ولې وزیر اعلی بالکل دا بیان هم ورکو، بیا په ټی وی انټرویو هم ورکړه چې زه دا کوم.
دا دې هم یادوي چې د مئی په 28مه د کاشغر گوادر لارې په اړه د ټولګوندیزي غونډې نه وړاندې د سه‌شنبې په ورځ په پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان هم د پاکستان چین اقتصادي رهداري د لارې په بدلولو نیوکه کړې دي. خو پښتونخوا ولسی غورزنګ وایي ټول سیاسي ګوندونه دي د مئی په 28مه په ټولګوندیزه غونډه کې د دې کوریډور د روخ بدلولو په کلکه مخالفت وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی د معلوماتي ټکنالوژي کمپنۍ اگزیټ مشر شیب احمد شیخ نیولې دي. نوموړی د خپلې کمپنۍ د یو شمېر نور چارواکو سره یو ځای نن سهار تر هغه وروسته ونیول سو چې کله اف آی د یو چاپې پر مهال په کراچۍ کې د دې کمپنۍ له دفتر څخه یو شمېر جیلي تعلیمي اسناد او د زده کوونکو پیژند پاڼې ترلاسه کړې. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رابعه کم خان راکوي.
د سند صوبې د اف آی ډایرکټر جنرل شاهد حیات په مشرۍ کې تیره شپه د اگزیکټ کمپنۍ د کراچۍ په مرکزی دفتر چاپووالې شوه، چېرته چې جیلي ډیګریانې، د زده کوونکو د پیژندګلو کارډونه او نور سامانونه ترلاسه شو. مطبوعاتو سره په خبرو کې ډی جی اف آی شاهد حیات وینا وه چې د تلاشۍ په وخت د کمپنۍ خلاف کافي ثبوتونه ترلاسه شوي دي. په نوموړي د اف آی لخوا مقدمه درج کړی شوه. تمه څرګندېږي چې څلېرویشت ګنټو کې به د اگزیکټ کمپنۍ مشر عدالت ته وړاندې کړی شي. یاد دی وي د سند صوبې هایکورټ جیلي ډیګریانو په سکینډل کې د نوموړي د امکاني گرفتاری خلاف ضمانت هم رد کړی و. د ذکر ده د دې کمپنۍ خلاف دا کاروایی د امریکا یو اخبار نیویارک ټایمز هغه رپورټ خپرېدو نه پس شروع شوی و، پس کې چې د یادې کمپنۍ خلاف د جیلي ډیګریانو د کاروبار تور لګول شوی و. دغه رپورټ کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې اگزیکټ کمپنۍ امریکا، کینیډا او په عرب ملکونو کې د جیلي ډیګریانو کاروبار کوي او په لکونو ډالر ګټي. وایسې حدیوي د پاکستان داخله چارو وزیر چودی نثار علی خان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ته د تحقیقاتو حکم ورکړی و. د سنه پس چې اف آی اے د کراچۍ په مرکزی دفتر او د راولپنډۍ په دفترونو چاپې والی وي، دغه دفترونو نه یې کمپیوټرونه هم ثبت کړي وو او د ملازمینو نه یې تفتیش هم کړی وو. بلخوا یادې کمپنۍ د نیویارک ټایمز رپورټ بې بنیاده ګرځولی وو او د قانوني کاروایۍ اعلان یې هم کړی وو.
په پا پاکستان کې پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نوم یوه تګلاره اعلان کړه. په دغه پلان کې شل خبرې شاملې دي چې مقصد یې له هیواده د ترهګرۍ ختمول دي. خو پوښتنه دا ده چې د پلان د جوړېدو شاوخوا پنځه میاشتې پوره سوي دي، نو آیا ټاکل سوي هدفونه ترلاسه سوي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په خپل راپور کې همدغه پوښتنه څېړلې ده.
د تیر کال دسمبر په میاشت کې چې کله وسوالو طالبانو پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وکړ او شاوخوا څلوېښت ماشومان یې ووژل، نو د پېښې ټول هیواد ولړزولی. وزیر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې وویل چې د پېښور د سکول پېښې د ترهګرو او ولس ترمنځ یوه کرښه وکښله. د ریاست ادارو او سیاسي ګوندونو لومړی ردعمل دا و چې دوی د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره یو شل نقاطي پلان جوړ کړ. په دې کې مدرسه اصلاحات، وسوال تنظیمونو باندې بندیز لګول، نفرت خوروونکي مواد نیول او هغه له منځه وړل، د وسوالو مالی سرچینې وچول، سزا سوو ترهګرو ته پانسۍ ورکول او ځینې نور اقدامات شامل وو. هم د دې پلان په رڼا کې پوځي عدالتونه هم جوړ کړل سو. خو اوس چې شاوخوا پنځه میاشتې تیرې سوي، نو ځینې کارپوهان فکر کوي چې په تګلاره له تمې سره سم عمل درآمد نه دی سوی. په دوی کې یو هم د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان دی.
ګوره دې کې چې کوم عسکري اړخ خو کنا هغې باندې خو اوس نه څه بې کامیابۍ نشته دی. هغه تاسو شمالي وزیرستان کې وګوره او هغه خبر جنسی کې وګوره، باقی چې کوم دغه نور اړخونه دي کنه هغه بالکل هغه باندې دا چې کوم سیولین حکومت ته دی په بالکل دغه نه دکړي. که تاسو کراچۍ کې وګوره په ځای باندې ولاړ دي، ارسه پنجاب کې اس دغه نه دی شوی چې کوم تنظیمونه دي، خاص کر دا فرقوارانه تنظیمونه دې خلاف څه ایکشن نه شو. باقی چې کوم د مدرسو ریفارم شو یا د جماعتونو کې چې کوم داسې تقریرونه کیږي یا داسې فتوی ورکیږي یا داسې خطبه ورکیږي هغه باندې څه نه شوی.
په اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکنسیلیشن مشر شاهد الیاس په دغو شل خبرو کې درې نقطې ډېرې مهمې بولي چې د پوینا پاړه څه عملی اقدام ونه لیدل سو.
اوله خبره چې په خو او بدو طالبانو کې به فرق نه شي کولای. هغه طالبان چې دی هغه کې کویتا شورا هم شامل ده او اوس په مونږه وینو چې د کویتا شورا څخه هیڅ قسم کاروایی نه ده شوې. دویمه نقطه چې کومه ده هغه دا خبره وایي چې دا ارګنایزیشن چې کوم دي چې هغه به بینکي کې مخکې د مشرف په دور کې په چا باندې پابندي لګېدلې وه او په نورو نومونو بیا راغلي دي. هغې کې هم موږ وینو چې سپاهي صاحب هم لګیا دی کار کوي پاکستان کې ایکټیو دی او لشکر جنګ هم لګیا دی ایکټیو دی او بل جماعت دا وا حافظ سعید والا هغه ایکټیو دی. درېمه د مدرسه ریفارم نو دې کې هم موږ ګورو چې حکومت ته مصلحت شکار دی.
خو حکومت بیا د کارپوهانو برعکس خبره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید مشال ریډیو ټول چې نېشنل اکشن پلان لنډمهاله نه بلکې اوږدمحاله تګلاره ده چې نتیجه یې وار له مخه لیدل سوي دي.
نیشنل
اکشن پلان یو پراخ بنسټ پلان دی. په دې کې ځینې اقدامات داسې دي چې موږ به یې په لنډه موده کې کوو، ځینې منځمحاله او ځینې بیا اوږدمحاله ګامونه دي. په لنډمحاله کې چې کوم کارونه کول وو پر هغوی په ډېره تیزۍ سره عمل سوی دی او نتیجې هم زموږ مخې ته دي. په دې کې ضربیازب آپریشن، د کراچۍ د امن او امان مسله، د ترهګرو نیول او د جاسوسي ادارو په خپلو کې مربوطې رابطې شامل دي. د دې ټولو نتیجه دا سوه چې پخوا به په پاکستان کې هره ورځ د ترهګرۍ دوی پېښې کېدلې، خو اوس تر هفتو او میاشتو پورې دغسې بد خبرونه نه اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید زیاته کړه چې پر پلان عمل درآمد کول یوازې د مرکزی حکومت نه بلکې د څلور واړو صوبو کار دی. خو د ده په خبره د پنجاب بغیر نورو درې واړو صوبو په دې لړ کې سستي ښکاره کړې ده.
عبدالحی کاکړ چې په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد نیشنل اکشن پلان په اړه تاسو ته راپور اوروي. په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې فرقه ییزې نښتې دوام لري چې تر دې دمه په زرګونه کسان پکې وژل سوي دي، که یو خوا د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سنی او شیعه عالمانو په وار وار غونډې کړي او بېلابېل اتحادونه یې جوړ کړي، نو بلخوا حکومت هم ادعا کوي چې د فرقه ییزې نښتو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي. دا چې د مذهب په نامه د وژنو مخنیوی په څه ډول کېدای سي، په همدې اړه د دغه راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. د بلوچستان په سر شار کوټه کې د تیرې دوشنبې په ورځ درې شیعهګان او یو سنی مسلکه مسلمان ووژل سو. دا لومړۍ فرقیزه پیښه نه ده چې رامنځته کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د کوټې په شمول د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د مذهب په نامه یو شمېر کسان وژل سوي دي. که څه هم دیني علما او حکومت په وار وار ادعا کوي چې دوی د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي دي، خو بیا هم په یوه یا بل نامه کسان وژل کیږي. په اسلام آباد کې شیعه عالم مولانا عابد حسین شکری وایي چې د فرقه ییزو نښتو د مخنیوي لپاره د بېلابېلو مسلکونو د عالمانو اتحادونه جوړ سوي دي چې ځینې یې اوس هم فعال دي.
اوس هم په چوټه موټه سطح باندې دا تنظیمونه شته دي. زموږ د پېښور کې هم زموږ تنظیم د عالمي مشایخ علما کونسل په نوم باندې موږ دلته کار کوو، پکې شیعو سنیانو مختلفو موکو سره موږ خپل پروګرامونه کړو. انشاءالله موږ د جمعرات باندې هم یو پروګرام د اتحاد امت په نوم باندې یو پروګرام چلوو، یو سیمینار کوو په پېښور پریس کلب کې.
بل لور ته بیا په کوټه کې سنی عالم مولانا غازی محمد کمال القادری وایي چې تر څو حکومت په دې لړ کې جدي ګامونه نوي پورته کړي او له قانون سره سم یې ټولو ډلو ته سرې کرښې نوي کش کړي، نو دا ډول پیښې به روانې وي.
دا فرد د حکومت پر دې داري آیت والا نشي کول چې زه یو دلته ناست یو سړی مفتی ما یا شیخ الحدیث ما یا یو عالم ما یو دغه دا زما کار نه، دا د حکومت کار. زه به واز او نصیحت کوم، خبرې کوم، تقریر به کوم، قرآن او حدیث به وایم. حکومت به په دې باندې عمل کوي. حکومت وقت هغه چې دا اختلاف به ختمی، جنگ جګړه به ختمی، دا دواړه طرف پکې نه چې تاسو من کې څه اختلاف دی، ولې تاسو داسې کوئ؟ دا اختلاف به ختمی او معاهده به په منځ کې کیږي. اسلام اجازه په دې ورکړي چې علماو فتوا د قران او د حدیث فتوا په غو باندې علماو اتفاق راشي، یو شی پاس کوي، یو بل به په غو باندې علما اتفاق راولي، خامغه اتفاق ضروري دی.
په کوټه کې د دوشنبه ورځې تر وژنو وروسته د څه ډول بلې ناوړه پیښې د رامنځته کېدو له ویرې لوی بازارونه وتړل سول. دا چې حکومت د فرقه ییزو نښتو د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کړي دي، د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي چې دوی په دې لړ کې د قانون پلي کوونکو ادارو سره تر غونډې وروسته سنی او شیعه عالمان ورغوښتي او په کلکو ټکو یې له قانون سره سم د چلند کولو ورته ویلي دي.
په هیڅ صورت موږ له دې خلکو سره نه رعایت کوو او نه ښار دهشتګردانو ته سپارو. نو په دې حواله باندې د ګورنمنټ په توګه باندې چې څوک دا کار کوي یا په دې کې ملوث پاتې شوی دي، د هغو خلاف کاروایی کیږي. نو بنیادي طور باندې بیا له هغه بعد موږ له یوې ډلې سره هم د بلې ډلې سره هم سهار د وزیر اعلی په سربرایۍ کې دوه میټنګان کړي دي، او دوه میټنګانو کې مو پر دواړو باندې دا خبره واضح کړې ده چې وروره امن او امان په هیڅ حالت په هیڅ کې به خلک په لاس کې نه اخلي. که چا سره یو کار څه وایي، د عدالت دروازه، درخواست، پایدار او پارلمنټ به د خلکو د ګرفتارۍ لپاره قدمونه اخلي.
په پاکستان کې د حکومت او د علماو د اتحادیو سربیره یو شمېر غیر سرکاري ادارې هم وخت په وخت د مذاهبو ترمنځ د هم آهنګۍ زیاتولو لپاره هلې ځلې کوي. د انټرفیت پیس کونسل په نامه د یوې ادارې چارواکي عدنان سرور وایي چې دوی د ټولو مذاهبو د عالمانو ترمنځ پر بېلابېلو موضوعاتو وخت په وخت غونډې رابلي.
جب کوئی پرابلم ہوتی ہے جس طرح کوئی دن آتے ہیں اس میں ہم اس کو کله چې یو ستونزه پیښیږي یا ځانګړې ورځې راځي نو زموږ د ټولو ادیانو او فرقو عالمان راغونډوو او له دوی سره خبرې کوو. که له بده مرغه یو ستونزه وي نو دوی یې د حل لپاره په خپل منځ کې خبرې اترې کوي. د اقلیتونو وزیر هم په غونډه کې ګډون کوي. عامې غونډې خو بیا په مختلفو ښارونو کې کیږي.
د بشري حقونو یو شمېر ادارو په پاکستان کې د فرقې زمشتو او په ځانګړې توګه پر مذهبي لشکیو د بریدونو د مخنیوي په لړ کې پر حکومت او امنیتي ادارو سختې نیوکې کړې او په ټولنه کې د زغم د زیاتوالي او د یو بل عقیدو ته د احترام کولو غږ کړی دی.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په عراق او شام کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې لخوا د یو شمېر سیمو تر نیولو وروسته داسې اندېښنې څرګندېږي چې دا ډله د افغانستان او پاکستان لپاره هم ګواښ کېدای سي. دا چې پاکستان او افغانستان کې د داعش ډلې د موجودګۍ په اړه کارپوهان څه نظر لري په دې اړه اسرار الله مومند راپور جوړ کړی دی.
په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې له وسلوالو طالبانو سره د جګړو په پاکستان کې بیا دغه ډلې د لټریچر د خورېدو او د ځنو پیښو ذمواریو پر خپلو غاړو د اخیستو رپورټونه مخې ته راځي. خو په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي داعش ډله په دې سیمه کې نشي پاتې کېدی. د ده په خبره هغه ځکه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه او طالبان ټول د دې ډلې خلاف دي.
یو خدا ده چې افغانستان یو غیر عرب هیواد دی او عیش چې کوم هغه مین مرکزی د کردار سیمې دي هغه عربي نړۍ ده یا سوریه ده. دویم دا چې په هغه سیمو کې چې عیش کار کوي هغلته د شیعه او سنی ترمنځ یو روایتي شخړې وي، مشکلات وي، د یو بل د وجنو اوږده تاریخونه وي. په افغانستان او پاکستان او دې سیمو کې داسې ډېر بالخصوص په پښتنو سیمو کې خپل نشته ده. خو بهرحال یعنې د دې توقع کېدی شي چې دی یو دوا یا څو بریدونه تر سره کې تر څو د عیش سره چې کوم دی تعلق جوړول غواړي او یا غږی نظام ته فنډ یا پیسې راوستل غواړي هغه ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده او دې ډلې په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره پرمختللي کمپاینونه پیل کړي دي. همدارا څرګندونې په کابل کې د دفاعي چارو شنونکي او پخواني جنرال امرالله امان هم کوي. خو نوموړی وایي چې داعش ډله په افغانستان کې نشي پاتې کېدی ځکه چې په دې هیواد کې سنی شیعه جګړې نشته او نه هم دا ډله ولسی ملاتړ لري.
فعلاً هغه کړنه چې دوی وکړله په ابتدا کې د سر پرې کوله په نیمروز کې، په بدخشان کې، په هلمند کې، پکتیکا کې، نو په دغه عقله باندې خلک دې ته متنفره شوي دي. دوی بېرته خپل کړنلاره بدله کړې ده او دوی اوس په جلب او جذب او د خلکو د راټولولو او تبلیغاتو باندې مخه اړولې ده.
دا چې د داعش ډلې طاقت څومره دی او دا د پاکستان او افغانستان په کومو سیمو کې شتون لري په دې اړه سمی یوسفزی وایي
داسې ویل کېږي چې موجوده د داعش سره راځین کسانو چې تعلق جوړ کړی دی. یو شمېر یې عقیدتي خلک دي چې هغه مثلا په افغانستان په کونړ او نورستان او بدخشان ځینې سیمو کې زمونږ د سیمه ایز لوکل اهل حدیث یا سلفي مذهب والا خلک دي. هغوی د سیمو تده او د هغوی همدردیانې ورسره شته دي او یو شمېر کسان هم د دوی مشران دي هغه ورسره یو ځای شوي دي. خو په پاکستان قبایلي سیمو کې چې کوم مشرانو د طالبانو مشرانو دوی سره ملاتړ اعلان کړی دی تاسې بلې کې چې هغوی غواړي چې د دوی نه مالی مرستې ترلاسه کړي.
بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي په دې اونۍ کې د طالبانو د یو پلاوي تهران ته د سفر رپورټونه د دې خبرې عکاسي کوي چې په دغه سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اغیز له وجې طالبان او ایران یو بل ته نږدې کېږي. خو په کابل کې د دفاعي چارو شنونکي امرالله امان وایي که څه هم داعش ډله دا مهال دومره طاقت نه لري خو د په خبره که پر وخت د پاکستان او افغانستان حکومتونه د دې ډلې مخه ونه نیسي نو راتلونکي کې د ټولې سیمې لپاره خطر جوړېدای شي.
که دغه د داعش چې اخرنی زور د اخوانیزم یا د فناتیکانو یا د فندمنتلیزم د دې لمنه اوارې شوې ده دا به زه وایم چې نه به په اروپا پرامه پرېږدي که یو ځل یوه جغرافیه د دوی په اختیار کې قرار ونیوه یا پاکستان یا افغانستان.
یاره به چې سمو د وړاندې د پاکستان د بنو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري هم دا خبره ومنله چې داعش وسلواله ډله د پاکستان لپاره جدي خطر دی. خو له مشال سره په خپلو خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپوه پراسیا پټک ویلي چې په دې سیمه کې د داعش وسلواله ډلې مخه هله نیول کېدی شي چې د سنیانو او شیاګانو په ګډون د ټولو فرقو ترمنځ خپلمنځي نفرت ختم کړل شي.
اسرائیل مومند چې په پاکستان او افغانستان کې د داعش وسلوالي ډلې د ګواښ په اړه تاسو ته راپور اوروي. د غرمې 12 بجې سفې مجید بابر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
افغان امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار وختي د کابل په دیرکبه خان سیمه کې په یو ګیسټ هاوس د افغان طالبانو لخوا شوې برید ناکامه کړې او څلور واړه برید کوونکي یې وژلي دي. افغان طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستې. کراچۍ کې نن سهار د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې پولیس سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون پی ټی وی تر مخه نامعلومو موټرسایکل سپرو وسلوالو د کراچۍ په بنګور یا ګوټ سیمه کې د پولیسو په ګاډۍ ډزې کړې دي چې له امله یې درې پولیس والا وژل شوي. د دې حملې پړه تر دې دمه چا نه ده منلې. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په پښتونخوا او بلوچستان کې د کاشغر گوادر راهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ادا کړي. په کابل کې د برېټانیا نوي سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره هله بیرته خپلې مرستې پیل کړي چې د افغانستان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړشمنې عملي کړي. په هند کې د سخت ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی دی چې په خپلو کورونو کې د دننه اوسي او روغتونونو ته یې د تو وهلو خلکو د درملنې خبرداری ورکړی دی. چین د خپلو سمندري ځواکونو د حد د پراخولو لپاره نوې ستراتیژي په ډاګه کړې. د هغه مسودې له مخه چې د دې هیواد کابینې تېره ورځ خپره کړه، د چین سمندري ځواکونه به یوازې د خپلو سواحلو په دفاع باندې توجه نه مرکزوي، بلکې د حفاظت لمنه به آزاد اوبو ته هم پراخوي. په امریکا کې د فرانس سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به خای ونتوانیږي چې تر ټاکلې اخیرنۍ نیټې چې د جون د میاشتې تر پایه ده یوه هر اړخیزه ایټمي موافقه ترلاسه کړي. ګیرارد اروډ تیره ورځ په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل څیړنیز مرکز ته په خبرو کې وویل ښکاري داسې چې په راتلونکو 2 هفتو یا تر هغې وروسته به یوه موافقه ترلاسه نه شي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې لوستي او د دغو ورځپاڼو په اداریو کې مهم ټکي راغونډ کړي دي. راځئ چې ورته ورسو.
نن اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د سیالکوټ ډسکا په پیښه لیکلي چې پکې د پولیسو د لاسه 2 وکیلان وژلې شوي دي. په دې کې ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ډسکا پیښې یو وار بیا دا ثابته کړه چې افسر شاهي او پولیسو اهلکارانو کې د هنګامي حالاتو کابو کولو صلاحیت نه وي، ځکه چې اکثر داسې ولیدل شو چې د یوې وړې مسلې نه غټې پیښې جوړې شوې دي. د ادارې په وینا زموږ په وړاندې یو شمېر داسې پیښې پرتې دي او یو پیښه پکې د ډسکا مخته راغله چې د معمولی مسلې نه دومره غټه مسله جوړه شوه چې لکه بلې ټول پاکستان کې احتجاجونه او مظاهرې شروع شوې. ادارې وایي مونږ کتلی دي چې د دارنګ پیښې وروسته اکثره حکومت یا خو کمیشن او یا کمیټې جوړې کړې او دغه کمیټې بیا تر اوږدې مودې پورې غونډې کوي او بیا چې کله د دغه کمیټو نتیجه راوځي نو وخت تیر وي. ادارې زیاتوي وکیلان د دې ملک تعلیم یافته او باوقاره طبقه ده او د ضیاء الحق د امریت نه واخله تر د پرویز مشرف د امریت پورې دې طبقې د جمهوریت لپاره جنگ کړی دی. که څه هم ځینې وخت وکیلانو هم د خپل حقونو او اختیاراتو نه تجاوز کړی دی، بیا هم چې په ډسکا کې څه وشو دا د فکر وړ خبره ده. بای چې حکومت په دې معاملې باندې غیر جانبدار او بې پرې تفشیش وکړي او چې د پیښې ذمہور معلوم کړي نو چې ورته د آئین او قانون مطابق سزا ورکړي شي چې دا رنګ راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوي وشي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په کوئټه کې د هدفي وژنو او ترهګرۍ یو شمېر پیښې د سیکورټی نافذ کوونکو ادارو لپاره یو پډاګه چیلنج دی او دا پیښې د وروستیو کې ډېرې زیاتې شوې دي چې پکې یو شمېر خلک په ناحق کړای شول. ادارې وړاندې لیکي چې د کوئټې د صورتحال په رڼا کې حالات غوښتنه کوي چې دامن په ځای کولو لپاره د کړنلارې یو وار بیا جاج واغستې شي او د ترهګرۍ او ناامنۍ جوړونکو پر ضد د فیصله کون کاروایۍ سره سره د صوبې معاشي صورتحال هم په پام کې وساتل شي. ادارې مخکې لیکي چې حکومت باید د دې سره سره تعلیمي زلی هم سیوا کړی او خلکو ته روزګار ورکړي نو هله به ممکن شي چې تر ډیره حده پورې په بلوچستان کې ترهګرۍ او نامنۍ باندې قابو ومندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډیپلومیټ مجلې د یو څېړونکي ګیرث پرایس هغه مرکه راخیستې چې پکې نوموړي په ایشیا کې د امریکا پر رول او د جنوبي ایشیایي هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه څرګندونې کړې دي. بلخوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په جګړه کې اوس مقامي ملیشیا هم برخه اخلي چې له وجې ځینې خلک اندېښمن دي. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته انیسا جمال وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجله لیکي چې د لندن میشتې یوې څېړنیزې ادارې چټم هاوس له یو څېړونکي ګیرث پرایس سره د مرکې پر مهال د چین، امریکا، افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې شوې دي. د ګیرث پرایس نه پوښتنه شوې ده چې په ایشیا کې د امریکا موجودګي او د دغه هیواد لخوا په ایشیا کې د توازن ساتلو د هڅو څه اثرات دي او له دې وړاندې په جنوبي ایشیا څه اغېز و. نو نوموړي په ځواب کې وایي چې په مجموعي توګه دغه توازن غیر جانبدار دی او د دوی د پام زیاتره محور ختیځي ایشیا او چین اړخته دی. ګیرث پرایس یاتوي امریکا غواړي چې له هند سره اړیکې لا زیاتې کړي. د هند په سرګند ډول د چین په اړه اندېښنې دي چې پکې په عمومي توګه په جنوبي ایشیا کې د هند په ګاونډي هیوادونو او د هند په سمندر او بیا په پوله د چین د موجودګۍ په اړه اندېښنې شاملې دي. ګیرث پرایس وړاندې وایي که څه هم هند له چین سره د خپلو اقتصادي اړیکو د زیاتولو هڅې کوي، د هند لخوا له امریکا سره زیات کړو رابطو ته داسې کتل کیږي چې دا یقیني کړی شي چې چین د هند او دغې اندېښنو ته زیات پام کوي. نوموړی زیاتوي په افغانستان کې د چین ګټې هم د مغرب او یقینا د هند په څیر دي. چین ثبات غواړي چې دا شان په افغانستان کې د قدرتي وسایلو راباسلو جوګه شي او بل دا چې چین په سینکیونګ صوبه کې د سخت دریځ نه هم ویریږي. امریکا په افغانستان کې ډیره زیاته ښکیله وه، خو اوس داسې تر سترګو کیږي چې چین پاکستان د افغانستان د امن په پروسه کې د لا فعاله کردار ترسره کولو لپاره هڅوي. بلخ وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي افغان چارواکي وایي په هغه ځایونو کې چېرته چې افغان امنیتي ځواکونه کافي نه دي، کابل په ځینو ولایتونو کې په ځایي وسلوالو ډلو تکیه زیاته کړې ده او په بعضې ځایونو کې هغوی ته وسلې هم ورکوي. په افغان حکومت دا فشار تر هغه وروسته زیات شوی دی چې د هیواد په شمال کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. دا سیمې د هیواد په جنوب او مشرق کې د طالبانو د روایتي او مضبوطو مرکزونو نه لرې دي. ځینې افغان او نړیوال څېړونکي پر دې اندېښمن دي چې مقامي ملیشو ته د وسلې ورکولو او په هغې زیات باور کول به د سیمې د مشرانو ترمنځ ګروپ بندي زیاته کړي او دا به هیواد د 1990 لسیزې په شان د کورنۍ جګړې په لور روان کړي. مقاله د هغو خلکو په حواله چې د افغان مشرانو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه خبر دی لیکي چې په دې وروستیو کې د امن د خبرو لپاره یو لوړ پوړی افغان استازي د طالبانو له پخوانیو چارواکو سره په چین کې پټې خبرې وکړې چې مقصد یې د ممکنه امن خبرو لپاره په ضروري شرایطو خبرې کول وو. مقاله لیکي طالبان د سولې خبرو میز ته د راوستلو لپاره مخکې هم هڅې شوي دي چې وروسته ناکامه شوي دي او اوس هم دا څرګنده نه ده چې آیا دا خبرې به د سولې د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي او کنه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان وفاقي کابینه د 2015 2016 مالي کال د بجټ لپاره د ستراتیژیکي مسودې منځوري ورکړه. وزیر اعظم نواز شریف پرون د وفاقي کابینه غونډې ته په وینا کې وویل چې ولسته د زیاتې اسانتیاوي ورکړل سي او د اقتصادي پیاوړتیا ګټې دي تر دوی پورې ورسول سي. په دې اړه رابعه اکرم خان د اسلام آباد راپور کوي.
د پاکستان وفاقي کابینه وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې کال 2015 او 2016 د مالی بجټ ستراتیژیکي مسودې منظوري ورکړه. اسلام آباد کې د وفاقي کابینه غونډې ته وزیر اعظم نواز شریف خپل خطاب کې وویل د معاشي استحکام فائده عام ولس ته رسېدل پکار ده. په بجټ کې د ولس ته زیات نه زیات اسانتیاوې ورکړې شي. د پاکستان سرکاري ټي وي وزیر اعظم نواز شریف د خپلې وایي حکومت د ټیکسونو شرح کمول غواړي چې خلک خپل ټیکس ورکول شروع کړي. وزیر اعظم وویل چې په تیرو دوو کالو کې اقتصادي اشاریو کې هم خوالې راغلې دي. په دې موقع اعظم د تجارت وزیر ته هدایت وکړو چې ملکی برآمدات زیاتولو لپاره د کوششونه سیوا کړی شي. د پاکستان سرکاري ټیو په وینا وفاقي کابینه وویل چې د ټولو منصبو ګټه به راروان 15 کالو کې ولس سره رسېدل شروع شي. وفاقي کابینه دا هم وویل چې د معیشت اوسني استحکام نه عام ولس ته فایده رسول لپاره نجی شعبې سره په ګډه فوري اقدامات پکار دي. په دې موقع د خزانې وفاقي وزیر او د خزانې سیکرټري غونډې ته بریفینګ هم ورکړو. راتلونکي بجټ په اړه د معاشي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې د پاکستان معاشي حالات کېدو کې کچرته د حکومت کردار دی، نو هلته په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخونو کې کمی له وجې هم معاشي حالات ښه شوي دي. د ده په وینا دا حکومت سره یوه موقع ده چې حکومت ولس ته یو ښه بجټ ورکړي چې پکې زیات نه زیات فائده ولس ته وي.
دا ټول کم اکایانې چې دي معاشي اکایانې
دا بهتری طرف ته روانې دي. یو خود حکومت پکې هم رول دی، حکومت هم خپل یو ښه کنټریبیوشن دی. بل عالمی چې کم حالات دي او خاص کر د تیلو قیمتونه چې کم شوي دي، د هغې د وجې نه زموږ معاشي کیانې ښې شوي دي. نو د حکومت سره یو موقع ده چې هغې یو داسې بجټ اناؤنس کړي چې د هغې بینیفټ او د هغې کومه فایده چې ده چې هغه عوامو ته میلاو شي، هغه د روزګار مواقع هم هغې داسې اناؤنس کولی شي، هغې داسې بجټ اناؤنس کولی شي چې هغه بزنس فرینډلی، هغې داسې اسپیکټ هغې اچولی شي چې هغه کې کم سټیبل کلاس دی، کم چې تنخوادار طبقه ده، هغې ته پکې فایده میلاو شي.
د ذکر ده هر کال د خزانې وزارت قومي اسمبلې ته مالی بجټ وړاندې کولو نه مخکې یوه مسوده تیاروي چې ورته ستراتیژیکي مسوده ویلې کېږي. د وفاقي کابینې د منصورې نه پس بیا دې مسودې ته حتمي شکل ورکړی کېږي.
میڈیا او ځوانان
خار لکه پېښور کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي دزک ډېر ورو چې کله فاټه تل لا شو ټکه کې موږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادرې دی او نو شریف ته خبرې په سره خاص شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میڈیا بالکل نہ تو غیر جانبدار چکیم خالق دا حکومت سپورٹ ور کے ا دا حکومت تعریف بن گئی او چکیم دا مطلب دبل طرف فنڈنگ ودر دریمی ا بیا بالکل دا درناد دا انقلاب دا صدی دا صدی دا خبر کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او کده سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میڈیا د خزایره د کار خصت دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي. زموږ غلمه شال رادیو خاوري اوس هم زو د قبایلی سیمو پر لور. په قبایلی سیمو ورغزځي ایجنسی کې د نامنوي لکبل به کورسوي متاثرین وای چې حکومت ورسره ژمنه کړې و چې پل کورونو ته پستنه دوه بل دوی سره د 25,000 روپو مرسته کیږي، خو د دوی په وینا تر اوسه ورسره هیڅ داسې مرسته نه ده سوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې خپل کړې ژمنه سرته ورسوي. نور حال لسیمي د مشال رادیو خبريال طارق اورغزي راکوي.
پاورغزو کې د نام نه ولا کبله به کورشي متاثرین وای چې حکومت ورسره د غواده کړی و چې خپل کورونو ته په واپس کې دوه به دوی سره د 25,000 روپو مرسته کیږي، خو تر اوسه ورسره هیڅ داسې مرسته نه ده شوې. د فیروزخیلو ملک یاسین خان مشال رډیو ته وویل 15 کاله وشول چې دوی خپل کورونو ته راغلي دي، خو ورسره کړی واده تر اوسه نه ده پوره شوې. موږ
سره دا واده کړی و چې تاسو ته نور مندر ته ملاويږي، خو فیل خپل تاسو ته ترانسپورت فری او 25,000 روپیې فی کس به دا درته کولای شي، خو هغه واده موږ سره تشه د خولې واده نن پورې دا
ځای مشر او متاثره کس ملک دین بادشاہ مشال رډیو په لارې غوښتنه وکړه چې حکومت دې خپل واده زر ته زره پوره کړي، ځکه چې واپس شي متاثرین په سختو مشکلاتو کې وخت تیروي.
کور کې چې ټیوشن خاطیون وي که نه هغه ته دا درته ملاویږي. دا جی موتا ډېرې نری ملوشي و ده چې لګې ده چې قوم کې ده چې درو 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 لاسو کاسو ته ملوشي، خو نورې موتا قوم کې نری ملوشي وي. خو زرونو خال پاتې دي، ځکه چې خو پرچو پاته لاګي نه زرونو خال پاتې دي. دا مخاخن چې بل بدي رنګ شوي دي، نور نقصان شوی دی، کونه ډېرې بدي ورن شي نه چې پړانګو کورونو باندې راغلي دي.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر اد ظهور مشال لډیو ته وویل هر یو بشي متاثره کس سره به د 25,000 روپو مرسته گیگی، خو زیاتوی چې حکومت سره دومره فرد نشتا چې متاثرینو سره د غمرستا پسندستی تو گو کڑی
من سو در ایتان کرو گا نا آواتا سپتا چې کم پرین نیو پس کی آواتا مو کوایت 25,000 روپے در ایتان کیش کران دور کرو چې کم مخی ناو پس پلی دی آواتا مو بلکل بیلنس ویگر کی دی آواتا چې آواتا پیسی ندی آواتا
پاورغزو کې وسلوالو ډلو په زید پوځي اپریشن د مارچ میاشت په 2003 کال کې شروع شوی دی چې لا هم جاری دی. په کوزي او منځني اورغزو کې کامیاب پوځي عملیات وروسته شاوخوا شپږ زره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته په 2003 کال کې واپس شوي دي. قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د ویبپاڼې تر مخه په دې وخت د منځني اورغزو ځینې قومونو سره په بره اورغزو کې د اتو قومونو شاوخوا 60,000 او 200 خاندانونه لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق اورغزو، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې ګنده شبګردي مکمل ختم
افغانان سوال بے شک چوپ
ډېره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د
مشال تر رانا لاندی بحث د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. له اورګزو ایجنسی څخه اوس ځو د باجوړ قبایلی سیم پر لور. د کلیوال ژوندانه او د ټولنې د بیا آبادکاري پروګرام په نامه یوه پروژه د باجوړ ایجنسی په درې تحصیلونو سالارزی، مامندو او نوګۍ کې د بیا ودانۍ کارونه کوي. دا پروژه چې د فاټا سیکرټریټ لخوا روانه ده، پکې هغه سړکونه جوړول کیږي چې په تیرو ناامنه حالاتو کې خراب شوي وو. پر دې سربیره په دې پروژه کې د اوبو نظام جوړول او له کروندګرو سره مرستې هم شامل دي. په دې اړه نور حال شاهنواز ترکزی راکوي.
د یاد پروګرام په کارونو د مامندو صدیق آباد اوسیدونکی فضل حکیم خان وای
کوم غرونه کې چینی دي دا غونه هغه مطلب دا چې پیپونه راوستي دي او هلته مطلب دا چې ټینکۍ جوړې کړې دي. سیمټو کوم فرشونه چې دي هغه اچولې دي. نو د هغې په وجه باندې د کلي خلکو ته او د علاقې خلکو ته ډېر زیاته فایده رسېدلې ده.
وصال خان د حاجي لونګ اوسیدونکی دی او هغه وایي چې د یاد پروګرام لخوا د هغوی په سیمه کې په لارو باندې د بیا ودانۍ کار روان دی چې هغوی ته د تګ راتګ مشکل هوار کړی دی.
دا جی یو کیلومیټر روډ دی بالم خار او جی یو مطلب ډېر زبردست روډ روان دی. انشاءالله کو امید تاسو به او بلکې مطلب دومره تیز روان دي چې مطلب دومره کارونه کول په دومره ټیم کم ټیم کې کول مطلب ډېره ګرانه ده.
د یاد پروګرام باجوړ ایجنسی د مشر مسلم خان سره مې خبرې وکړې. ورنه مې وپوښتل چې د پروګرام د لاندې کوم کوم رقم کارونه روان دي او دا چیرته چیرته دي.
موږ په درې تحصیلونو کې کار وکړو. تحصیل مامون نوغۍ سلارزۍ بجې کې روډ زموږ روان دي په مختلف کلو کې. دې کې اریګیشن چینل دي، دې کې کوڅې دي، کم کلي کې چې اجتماعي مسله وي هغه مسله موږ کوو. انفرادي کارونه موږ په دې کې نه شو کولی او په مختلف ځایونو کې موږ زمینداورو ته سرې او تخم هم ورکړي دي. موږ ځناورو ته ویکسین هم ورکړي مخکې کال. موږ یو ماډل ویلیج هم ساز کړی په سلارزو کې، لکیانو ماډل ویلیج.
یاد دې وي چې په باجوړ ایجنسۍ کې نور هم دغه شان پروجیکټونه روان دي په بیلابیلو سیمو کې کارونه کوي او د مسلم خان په وینا چې د هغوی پروجیکټ نور هم غځولی شوی دی او ممکنه ده چې د هغوی کارونه د باجوړ ایجنسۍ نورو څلورو تحصیلونو کې هم شروع کړی شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرنگ شو بستر کو بانیم تو تیرا شو ایس سن نری دل بس دغه مړی مرا
هر طرح کری بدرنگ زکدا چې داغه مینه لژون د سره نست هغه
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د عدم تشدد आवाज
دی. موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې مور د بیگنا زمونو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لاري سوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
زموږ غلا مشال ریډیو څخوري چې د بیلابیلو راپورونو او خبرونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي ونځ خبرونه هم لري. پنیم قبایلی سیمو جانیخیل، نرمیخیل او بیټنی کې میشت خلک وایي چې د دوو میاشتو راهیسې په مروت کینال کې اوبه بندې سوي چې له کبله نه یوازې فصلونه او سبزیانې وچې سوي بلکې څاروي هم له تندې مري. دوی وایي په دغه سیمه کې بجلی هم نه وي نو زیاتره خلکو له دغه کینال یا نهر څخه اوبه څښلې چې اوس ورڅخه محرومه سوي دي. نور حال سیمې د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
د نیم قبایلی سیمې جانی خیل، اندی خیل اوسیدونکي شافزل وایي مروت کینال وچ شوی او دغلته بجلی هم نشته چې د بکا خیلو نه تر افر بیټانو پورې دغلته میشته خلک د سخت مشکل سره مخ شوي.
مردوړې بخل سیخه مولینا دی او پسلینا دی د امیز لکه ته دای بغه کړی وای خو جی دا بیټانی لکه چې د امیز لکه دا خو جی غا دغه سه بچی دی غا ولې د نیرې بچی خو ته بلینا وکړې بجلی شته نه بجلی باندې باندې خو او مولینا دی دغه سه ګرځېږي په کور کې غاړي ماټه وکړې موتاوی خو بند نه دی خو د پند نه مولینا ختم سول په دغه مارې کې یغه وس ولې دغه او مارې داړي تکی دا مولې کنا بکه خیل سر دی خیل او جانی خیل او بیغه نجی بیٹھانی علاقہ بیا بیا پڑ خیل رسا اور جی تلے دے خرا خیل رسا تی پ دٹول علاقہ کے دے تکلیف تے خود کچ دی نور خو دے غاستانا چ کی میں بدر دلی ویا خو وچ سولے دینگی می
نانیم قبائلی سی میں یو بلو سیدون کے عظیم اللہ دغه مشکل پاڑ وای
ډیر ټیم چې چې بند کړه دا یم نه بارونی نشته او نه نیر شته نیر نر پلوساوی او دا دغه سه مولینا وکړې ترې ګرځي او دا غاغ ون ګان دی چې کیم دی ګون کې دا نیر کې بداري دا وس ګان شو دا وړي کې ګان وکړې په کې وشو چې څوک شای نشي له یی تکلیف جوړ شوی دی
مالې خان وای ټوله علاقہ خشکا یا وچه شوی او د غلطه د ولاړې او با پسکلو مجبور شوی
او باندې ستدای په علاقہ کې نه بجلی ستدای چې کچیر دا تکلیف نش باندې ښکاند شو د مول غ تکلیف ته او د پسلې غ تکلیف ته غوند او وطن علاقہ وچه دو چې بجلی نه وي پر سرپنټینا باندې په څه شی وبرته غوې مش خو غریب علاقہ دو مول خو د تن د واجب دا پنیر کې دا دغه او وی لوړې دي هر قسم خوانات چې دا سي بيزنه چې گیزي بیا د خور مجبوری بجلی
کلامو چې پدی اړه بنو کې د ایریګیشن یعنی وبخور محکمې اعلی چارواکي نور جان نو پختل نو دوی وویل دغه نیر باندې په ځنو ځایونو کې کار روان وو چې د هغې په وجه یې بند کړی وو او نن به دغه نیر خلاصوي چې دغه ټولو سیمو ته به یې اوبه ورسي
خبر ادا
مروت کینال د بنو بران ڈیم نا وتل نیم قبائلی سیمو باکا خیل غوڑا نرمی خیل تختی خیل جانی خیل او ایفر بیٹانونا لاندے لکی مروت باندے وتلے چه دغلتا پراتا پلکونو خلق ترے یو شمیر ضرورتو نا پورا کوی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو
بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر وو یا یو غټ فایل وو د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانہ کے کہ شہباز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی تو دا گلن خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس پجی
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمه وایي چې په دغه صوبه کې د نجونو په سلګونو سکولونو کې د ښځینه استادانو کمی دی او په ډیرو لیرې پرتو سیمو کې ځینې سکولونه هم د استادانو د کمی له وجې بند پراته دي. دا چې په دې اړه حکومت څه اقدامات کړي دي او کنه په اړه یې له فرخنده اسد څخه تفصیل اورو.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمه وایي په دغه صوبه کې اوس هم د ګڼ شمیر ښځو استادانو ځایونه خالی پراته دي. په خیبر پښتونخوا کې له وړاندې د جینکو د تعلیم شرکت کمه ده او په تیرو کلونو کې د وسلوالو لخوا په ویجاړو شوو سکولونو کې زیاتره شمیره هم د جینکو د سکولونو ده. د خیبر پښتونخوا الیمنټري او د سیکنډري تعلیم د محکمې تر مخه یوازې په پېښور کې 900 د ښځو استادانو چوکۍ خالی پرتې دي او د دې سره سره ګڼ سکولونه د سنس وجې نه تر بند پراته دي. د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی د تعلیم د سټینډینګ کمیټې مشر محمد عارف وایي په ټوله صوبه کې د استادانو د خالی ځایونو په ډکولو یې کار شروع کړی چې پکې ښځې استادانې هم شامل دي.
چې کوم پوسټونه سانکشن نه دي او د کیس استلې دي هغه ته موږ هدایت ورکړل چې دا فوري طور د سانکشن رولېږي او په کوم سکولونو کې چې سانکشن پوسټونه دي هغه فوري طور فل کی. موږ تیر شوی دوه کالو کې زموږ څومره ویکنډ پوسټونه تقریبا هغه مونږ فلفل کړل.
د خیبر پختونخوا په لرو پرتو سیمو کې د ټولنیزو مسلو او یا ناامنه حالاتو له وجې هم سکولونه بندي او یا ښځې استادانې نشي کولی په دغه سیمو کې کار وکړي او یا خپلې بړتیانې هلته وکړي. د سوات یوه استاذه او په دغه سیمه کې د جینکو د تعلیم لپاره یوه کارکوونکې ګل خاندانه وایي باید حکومت هغه ښځو استادانو ته سهولتونه ورکړي چې په مشکل وخت کې هم خپل کار نه دی پرېښودی. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي یوازې په پېښور کې د 900 د ښځو استادانو چوکۍ خالی پرتې دي. دا چې د صوبې حکومت د نورو ښځو استادانو د بړتی کولو څه پلان لري، په ځواب کې د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي
ټیچرز کم کمی دی نو هغه خو صرف د فیمیل نه دی، ټیچرز کمی خو چې زموږ حکومت ته لراغی نو هغه وخت کې تقریبا چې کم سانکشن پوسټونه چې آلریډي پوسټ شو خو په هغې باندې بړتی نه وې شوې تقریبا 12,000 د پاسه وو، بلکې 14,000 ته رسېدلي وو. بیا نو هغې کې تقریبا 12,500 خلک مونږ آلریډي بړتی کړل او د هغې نه علاوه اوس 10,000 پوسټ مونږ نور سانکشن کړل. انشاءالله تعالی د روان بجټ کې به نوی پوسټ سانکشن کوو، لکه دغه خو آلریډي پوسټ وو او په هغې بړتی نه وه شوې او اوس 10,000 په دې بجټ کې انشاءالله تعالی نوی پوسټ سانکشن کوو.
د صوبې د تعلیم د محکمې تر مخه اوس هم په ځینو سیمو کې ګڼ سکولونه د استادانو د نشتوالي او یا د څو نورو وجوهاتو له امله بند دي او باید حکومت یې په زر تر زره پرانیستلو کار پیل کړي.
په خیبر پښتونخوا کې مو د سکولونو په اړه د فرخندا صدر راپور واورېدی چې په ځینو سکولونو کې د ښځینه استادانو کمی هم و. له دې سره سم روان خبرونه پای ته رسیږي. ستاسو پام د یوې سندرې پر لور راګرځوم، وروسته به بیا هم خبرې ګړی پیل شي.
چون مالا تو چون تو خوشا.